پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ازادي راډیو پروانه خپرونه کې موزه احمد چې بر هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې د شمشاد صدران منندوی یم. په دې خپرونه کې تر خبرونو وروسته د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو چې وایي په پاکستان کې باید د ترهګرو د پټن ځایونو ستونزه هواره شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیری او لیږي. د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی دی. او د امریکا د هوایي ایالت ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړې چې د یو شمېر هیوادونو پر اتباعیو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي. پوره خبرونه د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیری ولیږي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به وروسته له هغه روښانه شي چې د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد له افغانستانه ورستون شي. ویل کېږي ناتو به شاوخوا 3000 او امریکا به نږدې 4000 پوځیان افغانستان ته ولیږي. د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د قلعه زال د ولسي پاڅون عمومي قومندان محمد نبی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر ضد د مقابلې توان لري او هیڅکله به هغوی پرې نه ږدي چې د خلکو ژوند وګواښي.
اگر دولت به ما یک چیز کمک نکنم
دی وای که دولت را سره مرسته هم نه کړی او یوازې خلک زما تر شاوی زدا څلور او باشان او غله په خپل لمن جوړل شي. د قلعه زال ولسوال عبدالمنان هم وایي ولسی پاتسون په دی ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره یو جدي اړتیا ده. خلکو وروسته له هغه په قلعه زال کې پاتسون کړی چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دی ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاتسون کوونکو په پوستو حمله وکړه. د هرات ولایت سیمایز چارواکی وی په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون درې وسلوال وژل شوي او دوه نورې ژوبل دي. د هرات د ولی ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه وروسته له هغه شوي چې د وسلوالو طالبانو د قومندان ملا عصمت الله په رهبرۍ نږدې سلو تنو د اوبه ولسوالۍ په دواب کلي کې په یوې امنیتی پوستې حمله وکړه. فرهاد تایید کړ چې دوه امنیتي سرتیري هم په دې نښته کې وژل شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې د هرات د امنی قومندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي په انجیل ولسوالۍ کې د پولیسو او یو ډله غلو په نښته کې د ده په خبرې یو غل وژل شوی او 15 نور ژوندي نیول شوي. نبی زاده وایي په دوو میاشتو کې په هرات کې د وسلوالو غلاو شل پیښې ثبت شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا د هوایي ایالت ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړې چې د یو شمېر هیوادونو پر اتباعیو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي. د دې ایالت حکومت د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه سخت محدودیت په اړه پوښتنه راپورته کړې چې هغه کسان ترې استثنا شوي چې نږدې خپلوانې امریکایي اتباع وي. د امریکا سترې محکمې په دې اونۍ کې هغه کسان د ویزې له بندي څخه استثنا کړل چې ثابته کړي نږدې خپلوانې امریکایي اتباع دي یا د کې ادارو سره کار کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز یو لارښود خپور کړ او وایي یوازې د کورنۍ نږدې غړي لکه مور پلار خویند او ماشومان په دې استثنا کې شامل دي. په دې لارښود کې ویل شوی د امریکایي نامزد لرونکي نیا نیکل مسیان او نور خپلوان امریکا ته د سفر د ویزې له بندیز استثنا نه دي. خو د هوایي ایالت لوی څارنوال ډاکچن استدلال کړی چې ډیر هغه خپلوان چې د امریکا فدرالي حکومت د ویزې د بندیز په استثنا کې نه دي شامل کړي په هوایي ایالت کې د کورنۍ نږدې غړي ګڼل کیږي. ویلي دي په دې خکه د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ستري محکمې له پریکړې سرغړاوي کړه. د امریکا یو قاضي ډریک واټسن چې یو له هغو قاضیانو دی چې تر دې د مخه د ولسمشر ټرمپ د سفر د بندیز د دې امر اجرا کېدل درولي وو، د امریکا د عدلي وزارت غوښتي چې د هوایي ایالت لخوا په محکمه ثبت شوی شکایت ته د جولای تر درېمې ځواب وي. د ولسمشر ټرمپ په دې فرمان کې له سوریې، سودان، سومالیا، یمن، ایران او لیبیا څخه امریکا ته د خلکو په سفر محدودیتونه لګیدل دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې وکړې.
امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په ځواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی ویل ایران ته باید وویل شو چې موږ د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه شو زغملی. یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایرانه د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لرې کړای شول. د هغه تړون پر اساس ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. دا وو مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو عمومي منشي وايي په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو ستونزه باید هواره شي. افغانستان د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړ لیست څخه بهر شو.
متاسفانه افغانستان په 2013 کال کې خړ لیست واوخت. اوس له نیکه مرغه افغانستان د خړ لیست څخه وتی دی او اوس کوم ځای د کچ لري هغه سپین دی.
په نورستان کې شمیر مکتبونه چې د اداري فساد له امله په تیرو کلونو کې د جوړېدو کارونه یې ځنډیدلي وو اوس بیرته رغول کېږي.
د وزارت معرف سره خبرې روانې دي چې بودیجه ورته تدارک کړي. انشاءالله دغه مکاتب چې څوارلس اسبابو مکاتب وو د نورستان په غربي ولسوالیو کې نورګرام دوابه موندونکو او انشاءالله په هغې باندې کار شروع شي.
په یوه تفصیلي راپور کې به واوري چې طالبان څرنګه تبلیغات کوي او حکومت څه وایي.
دراتون کو اونۍ دوو کې به ټول هغه حیثونه چې د افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او حیثونه دا به په افغانستان کې ټول بند شي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو د پټنځایونو ستونزه باید حل شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره باید د مسلې ته جدي پاملرنه وشي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو ستونزې ته باید په سیمه ایزه کچه د حل لاره ولټول شي. ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا مسله مهمه ده او باید د حل لاره یې ولټول شي او زیاته یې کړه چې د ناتو غړو هیوادونو د دې ستونزې د حل لپاره له پاکستان سره تماسونه هم نیولي دي.
NATO and many NATO allies and especially United States have addressed
NATO او د ناتو ګنشمیر متحدانو په تیرا امریکا په پاکستان کې د طالبانو او د حقنی شبکې د تروریستي ډلې د پټنځایونو په اړه خبرې کړې دي. نو په افغانستان کې د کړکیج د حل د یوې برخې په توګه دا مسله باید حل شي. د ناتو عمومي منشي همدارا زیاتونه وکړه چې د ناتو غړي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ژمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د تروریستي ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلی ماتیس چې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له بحثونو وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونه کولې، دا یادونه هم وکړه چې امریکا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په ناڅاپي داول کم کړ. ماتیس وویل که په خوانی زمانه ته نظر واچو نو په دې برخه کې یو عمومي اجماع شته او هغه دا چې خای امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ځواکونو د شمیر په کمولو کې یو څه بیړه کړې وي. د ناتو اتویشتو غړو پرون په خپل غونډه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پرژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه هم وکړه. دوی که څه هم افغانستان ته د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه کومه مشخصه ژمنه اعلان نه کړه، خو هم د امریکا دفاع وزیر او هم د ناتو عمومي منشي وویل چې په دې اړه جزئیات به وروسته اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې یو پوزړه پوری مطلب لرو. په افغانستان کې وسلواله ډلې څنګه تبلیغات کوي او د افغانستان حکومت د دغو تبلیغاتو د شندولو لپاره څه کارونه کوي او څه کارونه به تر سره کړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. افغانستان له 50 کلونو وروسته د پیسو له سپینولو سره د مبارزې د نړیوال سازمان له خړ لیست څخه ووت او په سپین لیست کې شامل شو. د افغانستان بانک دا کار ستایلی او د هیواد د اقتصاد په ګټه یې بللی. دا چې څرنګه افغانستان د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان په خړلس کې شامل شوی وو او څنګه بیرته ووت، هغه پوښتنې دي چې د ازادي راډیو خبریالي فرشتې نگاه په یوه ټیلیفوني مرکه کې د افغانستان بانک له ویان ایمل عاشور نه مطرح کړې دي. ښاغلی عاشور، په لومړي سر کې د پیسو د سپینولو د مبارزې نړیوال سازمان راپیژني او بیا وروسته په خړلس کې د افغانستان د شاملولو او د وټولو په اړه معلومات ورکوي.
کافی او نړیوال مالی اقدامات او سازمان دی چې د دې اصلي دنده د پلشوی یا پیسو پرمنځلو د تروریزم د تمویل او نور مالی جرایمو په وړاندې د مبارزې هغه معیارونه او مشخصات ټاکي ترڅو هیوادونه وکړي شاته رعایت کړي. متاسفانه افغانستان په 2016 کال کې خل لیست ته واوښت، ځکه چې هغه لازم اقدامات او سفارشات چې باید ترسره شوی وی هغه متاسفانه په وخت سره ترسره نه شول او دا لامل شو چې موږ په خل لیست کې ځای په ځای شو. خو اوس له نیکه مرغه د ډېر هڅو او هاند او زحمتو زیات څخه وروسته افغانستان د خلص تخوته ده او اوس کم ځای زګی چې لري هغه سپین ده.
افغانستان سه اقدامات کړی ده په خاصه توګه چې دا خلص نه ځان بهر وکړل.
افغانستان په دوو برخو کې جدي اقدامات ترسره کړل. یو هغه مقرراتي بنسټونه او زیربناګانې چې اړتیا و د نړیوال مالی اقدامات د سازمان سره د دغو سفارشات سره باید هماهنګ او همغږي شي، چې په دې کې مختلف مقررې وي چې مرکزی بانک د نور ارګانونو سره یو ځای د دغې د تعدیل او د ترتیب او تاریخ او چمتووالو په اړه باندې کار وکړي. چې اوس له نیکه مرغه افغانستان یو ښه پیاوړی او مستحکم مقررتي زیربنا لري په دې برخه کې. د دې تر څنګ عملي کار په برخه کې د فساد په وړاندې باندې مبارزه په جدي توګه باندې ترلاسه لاندې ونیول شوه. د مواد مخدر پزت باندې یا پیسې چې د مواد مخدر د قاچاق ته لار ناراضي دغه په وړاندې باندې جدي مبارزه په پام کې ونیسئ. افغانستان هم د خپل فنتراکا یا مالی استخباراتو د واحد لار څخه هڅه وکړه چې بانکي نظام کې هم مشکوکو معاملاتو مخه ونیسي او هغه معاملات چې شک کېدو چې په یو داول نه یو داول به د پیسو پرمنځلو سره ریښه ولري دغه مخنیوي وکړي او دغه خپل موندنې د عدلی او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
اوس چې افغانستان د فتافت په سپینه لیست کې شامل شوی ده، د دې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟
دا دوه مهمې ګټې لري. اول زموږ د مالی نظام لپاره چې خلک هغه ته لاسرسی لري او خلک د هغه څخه استفاده کوي، یو اعتبار ورکوي په نړیواله کچه باندې چې نور معتبر بانکونه د افغانستان مالی نظام او بانکي نظام سره په ډاټاز له په آرام ذهن باندې مالی راکړه ورکړه ترسره کړي او هیڅ ډول اندېښنه او نگراني نه د عملونه لري. دویمه مسله دا ده چې سپین لیست او وختل فقط کې نړیوال پانګه چونې ته پیغام ورکوي چې افغانستان پانګه چونې د لپاره یو مساعد ځای دی، مناسب ځای دی، هیڅ نو ستونزه په د پلشوی یا د غیر مشروع اقتصاد په برخه کې چې وکړي شي ضرر ورسوي مالی پانګه چونې ته دا نشته.
د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې پاکستان ته ځو، خو مخکې تر دې چې پاکستان ته مخکو د ایران په اړه یو مطلب لرو. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پر امنیت شورا انتقاد وکړ چې د ایران په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راخلې ده. نیکی هیلی وویل تهران بیا بیا او پلوی لاس له هغو بندیزونو سرغړونه کړې چې امنیت شورا ورباندې لګولې دي. سالی محمد سالی په سټوډیو کې را سره د موضوع یې تعقیب کړې ده. سالی صاحب، په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر له امنیت شورا څخه په مشخص ډول څه غوښتنه وکړه؟
بلې، مننه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پر ایران او هم پر امنیت شورا انتقاد وکړ. هغه ویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو او پریکړه لیکونو سرغړونه کړې، خو امنیت شورا یې په وړاندې په اقداماتو کې پاتې راغلې ده. نیکی هیلی د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې باب څرګندونې وکړې.
امنیت شورا د ایران د دغو سرغړونو په ځواب کې حتی په کوچنیو اقداماتو کې هم پاتې راغلې ده.
نیکی هیلی زیاته کړه ایران ته باید وویل سي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نه سوز غملای.
We as the Security Council must
مونږ باید د امنیت شورا په حیث د 2231 شمیره مقررو تر شا ودرېجو. دغه مقررې په سخت عملي کړو او ایران ته وخایو چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دوی ناوړه تخطي نشو زغملای. د اقدامات یو دلیل لري. دغه شورا باید د اقدامات عملي کړي.
البته شیبر صاحب یو نیم کال مخکې د یو تړون له مخې له ایران د ملګرو ملتونو زیات بندیزونه لري کړل سول. د هغه تړون پر اساس چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ ور باندې سلا وسوه، ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ.
بلې، سالیس پامنیت شورا کې چې تاسو ویل چې دغه څرګندونې شوې دي، د دې ترڅنګ د ایران په اړه نورې څه خبرې شوې؟
بلې، د امنیت شورا په پرانی غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن امنیت شورا ته د سرمنشي د یو راپور پر اساس معلومات وړاندې کړل. د سرمنشي دغه راپور د ایران په وړاندې د پاتې بندیزونو د عملي کېدو په باب و. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر پیټر ویلسن د خپلې امریکایي سیالې څرګندونې تایید کړې. ویل چې د ایران هغه سرغړونې حل لارې ته اړتیا لري چې د میزایلو د ازموینې او د وسلو د لیږد په برخه کې پر تهران لګول سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي ایران توران کړ چې د منځني ختیځ په بې ثباتۍ کې ورانوونکی نقش لري. په دې غونډه کې د ایران په وړاندې د کوم د امنیت شورا کوم غړي هیواد د کوم اقدام پیشنهاد و نه کړ، خو ډیپلوماټان وایي روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د رایو درد یا ویټو حق لري شایي له نورو اقداماتو سره موافقه و نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې له تهران سره پر اټومي موضوع سوي موافقه ارزوي، مخکې دغه موافقه غمیزه بللې وه. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل تر هغو چې د اټومي موافقې بیا کتنه بشپړ سوي نه وي، موږ به پر خپلو تعهداتو ولاړ پاتې سو او تمه لرو چې ایران هم ورته کار وکړي.
له سلیم محمد صالح څخه په مننه سره لدی چې څنګه څه ژغې سکام وهلی وو. په ملګرو ملتونو کې د ایران په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریک کړل. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته د نجدي د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ ژورې کندې ته غورځېدل دی چې لږ تر لږه 12 کسان یې مړه کړي دي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. له پاکستانه د دې پیښې تفصیل.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې د یو لفټ غورځېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه او یو ټپي شوی دی. په مری کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې چارواکو رسنیو ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د مری په چهره پانی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه مسافر وړونکي لفټ اوسپنیز پړی چې مری له خیبر پختونخوا صوبې سره نښلوي وشلید او ژورې کندې ته ولوېده. په مری کې د یو ژغورونکي ادارې چارواکي محمد فاروق هم له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دغه لفټ کې ټول 12 کسان سپارول او زیاتوي چې د سیمې اوسیدونکو به دغه لفټ له یوې سیمې څخه بلې ته د ژر رسېدو لپاره کاراوه. په مری کې د یو دوه مرستندوی ادارې چارواکي وایي چې د سختو لوړو ژورو لارو له امله په سیمه کې ژغورونکي عملیات له ستونزو سره مخ دي. د دغه ادارې یو چارواکي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل موږ په سمدستي توګه د پیښې ټپیان روغتون ته ولېږدول او بیا وروسته چې مو نور وسایل د پیښې ځای ته راورسېده نو مړي مو راوویستل او کورنیو ته مو وسپاره. نوموړي همداشان په دغه پیښه کې د ټپي شوي تن روغتیایي حالت هم نازکه او باله او د مړو د شمېر د پورته کېدو ویره یې وښوده. د راپورونو له مخې دغه پیښې په وجه شو 12 کسانو کې څلور دی یوې کورنۍ غړي دي. د مری په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر غرنیو سیمو کې ځایي خلکو په خپله د اوسپنیزو پوړو په مرسته ډېری داسې لفټونه جوړ کړي چې د پلونو په سیر کاریږي او خلک یې د لرې لارو د سورلۍ او له سیندونو او ژورو کندو څخه د پورې وتلو لپاره کاروي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم په غرنیو سیمو کې د لفټونو او پر سیندونو د خلکو لخوا د جوړو شوو جالو د غورځېدو ډېرې پیښې رامنځته شوي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
آزادی رادیو لوونه تروو.
آزادی رادیو لوو تروو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي او د ماشام لوو د سهار سره بجو پوری په همدې سپو آشنا رادیو نیولې شي. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شوراوی د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ د رامنځته کیدونکو احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. د دغې شورا د رهبری وغړي محمد صابر صادقي ازادي راډیو ته خبرو کې پر دغه رامنځته کیدونکو ائتلاف انتقاد وکړ. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وی حکومت خپل ستونزې لري خو پر ضد د ائتلاف رامنځته کول به د هیڅ چا په ګټه نه وي. د دغه شورا د مشرتابه وغړي محمد صابر صادقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجي محمد محقق ترمنځ د رامنځته کیدونکو احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. د ښاغلي صادقي په خبره کې دغه احتمالي ائتلاف رامنځته هم شي نو ډیر عمر به ونه لري.
بالکل زدا داد ورکول شروع چه پدی پدی ائتلاف کې چکه اوس مذاکرات روان دي. پدی کې نامن سره سلام مشوره شوې دي او زمونږ چا نظر غوښتي دي چې هر چا دا ائتلاف کوي او چا سره کوي په کوم ځای کې کوي نامن سره سلام مشوره څه کړی دي نه دا ائتلافونه به دوام وکړي.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د ملي غورځنګ د ګوند مشر عبدالرشید دوستم، بلخ د والی او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا د غړي عطا محمد نور او د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او وحدت اسلامي ګوند د مشر حاجي محمد محقق ترمنځ د ائتلاف په اړه راپورونه خپره شوې دي. تیر ورځ عطا محمد نور ویان منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ائتلاف د رامنځته کېدو خبره تایید کړه خو دای ویلی چې دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي. د حاجي محمد محقق دفتر بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې په تیر کې هم عطا محمد نور، حاجي محمد محقق او عبدالرشید دوستم په خپلو کې له بلخ څخه د طالبانو د وستلو په اړه یو ائتلاف جوړ کړی و. له دې ټولو سره سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي چې منستکیدونکو احتمالي ائتلاف نشي کولای نظام کمزوري کړي. خدا چې پخپله د حکومت برحاله مامورین د حکومت پر ضد ائتلاف وکړي دا مسله د اندېښنې وړ ده. د یادګون یو ویان حمید عزیزی په دې اړه ازادي رډیو ته ویل
په اوسنۍ شرایط کې هم د ائتلاف دولت ته مشکلات نشي جوړوي خو د تاسف ځای ده چې دا اشخاص خپل په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي او فقط یوازې کوي سي دولت کمزوری کی او نظام په افغانستان کې کمزوری کی چې دا د هیڅ چا په ګټه نه ده.
دارک مانی بیا ټینګار کوي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو لازم ده چې ټول خواوی د دغه هیواد د ګډ دښمن پر وړاندې د مبارزې لپاره سره لاس یو کړي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال نجیب آزاد
اوس وخت راځي چې موږ ټول سیاسي احزاب، ټول سیاسي اشخاص د یو سیاسي اجماع د هماهنګي په رامنځته کولو سره د یو مشترک دښمن چې هغه د ټول افغان ملت دښمن دی هغو په وړاندې یو واحد دریځ ولرو، هغو په وړاندې وجنګېږو. نه دا چې افغان حکومت یا افغان نظام په وړاندې ائتلافونه جوړ شي.
که څه هم ښاغلی آزاد په دې اړه څه ویل له وخته وړاندې بولي چې دغه احتمالي ائتلاف به د حکومت پر ضد وي او که نه، خو دا چې درې واړه عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او محمد محقق له ولسمشر څخه ناراضه دي نو د دې امکان نه ښایي چې د دوی ائتلاف په د حکومت پر ضد نه وي.
په لویدیز نورستان کې به د هغو څوارلس ښوونځیو د ودانیو د جوړولو چارې بیا پیل شي چې نږدې لس کاله وړاندې کار پرې پیل شوی و خو د اداري فساد له امله یې کارونه ځنډول شوي وو. روحله انوري له سیمې راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل لس کاله وړاندې د لویدیز نورستان په نورګرام، منډول او دواب ولسوالیو کې د څوارلس ښوونځیو د پاره د ودانیو چارې پیل شوې. د لږ وخت وروسته د یادو ښوونځیو د آبادۍ چارې په چارواکو کې د شته فساد لامل په ټپه ودرېدلې.
د نورستان په غربي ولسوالیو کې دغه څوارلس باب مکتب وو چې په دغه مکتبونو باندې تقریبا دیارلس سوه شپږتیا او پنځتیام په وخت کې کارونه شروع شوي او د وخت د مسؤلینو د نه پاملرنې او بعضې د فساد مسایلو باندې دغه مکاتب بیا سرته نه و رسېدلي چې دا یو جنجالي موضوع وه. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې څه کالي د دغه مکاتبو پاتې کارونه تکمیل کړو.
هغه وایي اوس د پوهنې وزارت مسؤلینو سره د دغو څوارلسو ښوونځیو د ودانیو چارو د بیا پیل کولو په اړه موافقې ته رسېدلی دی.
د وزارت معرف سره خبرې روانې دي چې بودیجه ورته تدارک کړي. انشاءالله دغه مکاتب چې څوارلس باب مکاتب د نورستان په غربي ولسوالیو کې نورګرام، دواب او منډول کې او انشاءالله په هغې باندې به کار شروع شي. دا حکومت له خوا نه ورکړل شوی او داسې و چې د ساحي شوراګانو په نوم باندې قرارداد شوی. انشاءالله دغه څوارلس مکاتب ډېر لوی لاسته راوړنې ده، ځکه د دې باندې بعضو باندې لس فیصد، بعضو باندې پنځلس فیصد هغه زیات کار چې شوی دی هغه باندې 100% کار شوی دی، نو دا پوره کوو.
والی وای په ټولو هغو پروژو به بیا کار پیل کړي چې د کومو کارونه د امنیت نشتوالي او یا هم د نورو لاملونو په وجه په نمایي کې پاتې دي.
مونږ ټول هغه تعمیرات چې یا پخوا د مسؤلینو بې توجهۍ له امله او یا هم د دې له امله چې خارجیانو دلته په اعتګانو کارونه کول او هغوی انتقال وتل، بعضې کارونه نیمایي پرېښي وو. دا هغو پروژو ټولو لیستونه مرکز ته لیږلي دي او انشاءالله کوشش کوو چې نیمه پاتې پروژې ټول ته.
هغه وایي داسې ډېرې پروژې شته چې په نوم یې د یو شمېر حکومتي مسؤلینو په خوخه د شرکتونو مالکانو په میلیونونو افغانۍ د مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستلي پیسې په خپلو منځو کې ویشل شوي او د پروژو کارونه په نمایي کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه پټم استیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ایم ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مصارف دي چې زیات دي، چې دا مصرفونه د کنټرول کې نو ډېر وخت دي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 500 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچا چې صد کار نه کوي، لس صد یا شل صد کار کوي. نو موږ دغه شبکو ته هیله کوو چې دا خپل شبکې یا فعال کړي یا موږ دغه مخلاص چې ټلیفونونه وغورځو. وسلام.
سلامونه درنښت په تلاده زابل ولایت له مرکز څخه. موږ یو ستونزه د ټلیفوني مخابراتي شبکو په برخه کې ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالیتونه ضعیف دي. یوازې د سلام او د افغان د سیم شبکې د 3G خدمات لري. د انټرنیټ له بده مرغه په مرکز کې هم درست ډول کار نه کوي. د افغان د سیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزې لري هم د اړیکو په برخه کې، نه یوازې دا چې د دې قیمتونه لوړ دي د انټرنیټ په برخه کې او د ټلیفوني مکالماتو یا اړیکو په برخه کې، بلکې د دې کیفیت په لحاظ فعالیتونه درست نه دي. هیله ده چې مسؤلین توجه ورته وکړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. یادونه وکم چې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د طالبانو د تبلیغاتو په اړه یو تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي کناټو پر پاکستان فشار راوړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، ضرور افغانستان ته امنیت راځي. محمد قاسم څوک له هلمند لیکي امریکا او ناټو باید افغانستان ته د نورو سرتیرو د رالي جوړولو پر ځای د افغان کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر کړي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي چې چارواکي دي د ښوونکو لپاره د بهرنیو بورسونو زمينه برابر کړي. شاهد له صابل لیکي د افغانستان د جګړې ستونزې د خبرو له لارې هوار شي او له اسلامي هیوادو دي د مرستې غوښتنه وشي. عبدالرحمن لیکلي دي کچرته بهرني ځواکونه افغانستان ته راشي، نو هغوی به د افغانستان کمانډو ځواکونه وروزي چې دا یو نیک اقدام دی. اوس هم د یوې اختراع په اړه. ګوګل عینکې څرنګه دي؟ له عصمت څاروانه تفصیل.
ګوګل کمپنۍ خپلې سمارټ یا ځیرکې ګوګل ګلاس عینکې چې په 2014 میلادي کال کې بازار ته راستلې وې د لومړي ځل لپاره اپډیټ کړې. په دې اپډیټ کې زیات بدلون نه دی راوستل شوی، خو د ګلاس ځینې کوچنۍ ستونزې یې ختمې کړې او د ګوګل د سپورت ویب پاڼې پر اساس د اپډیټ له کبله په مجموع کې د ګوګل د سمارټ عینکو کار ښه شوی دی. ګوګل د بلوتوت له ټکنالوژۍ څخه په استفادې له دغو عینکو سره د کیبورډ او ماوس په شان وسایل یو ځای کړي دي. ګوګل ګلاس پکې یو بې شیشې عینکې دي او یوازې په یوه سترګه کارول کیږي. د ګوګل ترڅنګ د وو په نوم کمپنۍ هم سمارټ عینکې جوړې کړې دي. د ول عینکو هم د عادي چارو لپاره کار اخیستل کیږي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د دغه عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیگا بایټ ده. قوي لنز لري چې د 1080 اچ ډي تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لوی شیګنه دا چې د فلم اخیستو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلاره د فلم اخیستو لپاره غوره کمره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولای شي او د خپل موبایل لارې کنټرول ولای شي.
اسا جرادو په منځني صف د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د دې ترڅنګ چې تر تاسو انټرنیټ ته شي اسا جرادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې نیولای شي. د لنډ خبرونو وخت را ورسید. لسفی الله سنګزي خبر.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري ولېږي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود خو اټکل کیږي چې شاوخوا 3000 سرتیري به د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته واستوي. د کندوز په قلعزار ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. خلکو رسله هغه په قلعزار کې پاڅون وکړ چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاڅون کوونکو په پوستو حمله وکړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په اوبې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون درې تنه وژل شوي او دوه نورې ژوبل دي. دوی د افغان پوځیانو په پوستې د حملې پر مهال وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی وویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. او د امریکا د هوایی ایالت ادارې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه اجرایی فرمان په وړاندې په محکمه کې یو نوې ستونزه راپورته کړه چې د یو شمیر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولې دي.
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش ته تبلیغاتو په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړو، په منځني ختیځ کې به د داعش ته تبلیغاتو مسلې تراشو. د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي دي. دا تکتیکونه داسې مهال بدل شوي دي چې دغې ډلې په سوریا او عراق کې ډېرې هغه سیمې له لاسه ورکړي دي چې له 2014 میلادي کال راهیسې لاندې کړي وو. یو شمیر څېړونکي وایي داعش ډله د خپلې ماتې د توجیه او د پلویانو د هڅو لپاره اوس تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار اخلي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
درې کاله وروسته له هغې چې اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په خپل سر اسلامي خلافت اعلان کړ، دغې ډلې اوس په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د پاتې کېدو په هدف خپل تکتیکونه بدل کړي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د رقي شهر د نیولو په لور د پرمختګ په حال کې دي. بلخوا په عراق کې یوازې 2 کیلومتره سیمه پاتې ده چې د عراق دوهم لوی شهر موصل له دغې ډلې ونیول سي. له دې سره سره له اسلامي دولت ډلې څخه د عمده سیمو د نیولو خوشبیني خبرداری هم لري، هغه دا چې دا به د دې ډلې د ختمېدو په معنا نه وي. د عراق د پوځي او پخواني افسر صفا العبیدی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې داعش اوس خپل وروستي ساباسي خودوی په بغداد او د عراق په نورو سیمو کې پټ مرکزونه لري چې د ایجابوي احتیاط ته باید دوام ورکړل سي. نو موري یو شمیر بریدونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي دولت ډله په خپل تبلیغاتي وسیله هڅه کوي چې د پام وړ وګرځي او لا نور پلویان ځان ته جذب کړي. عبیر سادی په جرمنی کې د دارتموند په هنتون یو غړی ده او د افراطی جهادي ډلو او رسنیو چارې څېړي. دا وای له داعش وسلوالو څخه د سیمو نیول د دې ډلې د وسنی جوړښت پای دی، خو هغه به لمنځه ولاړ نه سي. د سیمو نیول یو اساس و چې لمخیه دا ډله تاسیس سوه. هغه یې کابینه درلوده، والیان او سلاکاران یې درلوده، خو د خپل فعالیت د دوام لپاره تمه ده اوس له دې پالیسۍ څخه راووزي. د دې ډلې د ستراتیژۍ بدلېدل دوی معناوې لرلی سي، یا به له سوریې او عراق څخه بهر خپل تشکیلات پراخوي او یا به هم دا مني چې یو بې کوره دولت دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغه ډلې له اوږدې مودې راهیسې لومړنی انتخاب تعقیب کړی دی. د دې ډلې د خراسان څنګه چې پاکستان او افغانستان پکې شامل دي، د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته شو. په فلیپین کې د داعش پلوه یاغیانو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه وکړه. تر هغه د مخه دوی د منځني ختیځ په هیوادونو لکه مصر او لیبیا کې خپل فعالیت پیل کړ. د دوهم انتخاب لپاره چې باید د سیمو لاندې کولو فکر پریږدي او پر ځای انتقامي بریدونه پیل کړي. د سعودي په خبره دوی پر ټولنیزو رسنیو خپل فعالیت ډېر کړی، څو پلویان مخصوصا ځوانان ځان ته جذب کړي. په همدې حال کې دغې ډلې د ناکامۍ او د زغملو لپاره د خپلو پلویانو لپاره د خبرو لحن بدل کړی دی. په اګست میاشت کې په خپلې النبا مجلې کې اسلامي دولت ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې خپلو بریاو او ماتو ته د ښه او بد ترمنځ جګړې په پراخ انداز کې وګوري او دا په یاد ولري چې د خدای د دښمنانو سره د مبارزې د دوام عزم رښتونې بریا ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تر اختر مخکې د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دهلیز پرانیستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته وارد شي. وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې په دې اړه اکرام الله اکرام ل یو مسول سره د سوداګری سنوي خوني لمرستي عل البته احمد توفیق داوري سره شخه دلې په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سپرا شو د طالبانو او نورو ډلو تبلیغاتو ته په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي دي بلکې د ځوانانو سخت دریځ کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم پام زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبر شوی نړیوال تروریزم د جدول لمخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغیزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي په دې اړه ملالۍ بشیر دغه تحقیقاتي راپور چمتو کړی.
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی وو. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خبرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې وایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانای پلانی زوی د پلانی ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه مونږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور لمخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالی مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله عظمی وايي سخت دریځ ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وايي طالبان د فزیکی او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سخت دریځ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجد کې او یا خلک راټول کې هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت د کنټرول څخه تللي، نو طالبان د دې په استفاده خپل اشخاص تبلیغیانستوي، خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده، په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یو رادیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم سته. شاغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنگی لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. شاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي.
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا لغه وروسته سره وځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي یا په پلاني ورسو. بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین ته مخکې وړي. اکثره یې په یو ځای کې ناست وي، یعنی د هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور ته ایښي.
طالبان د موبایل تلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو، بریدونو، مځکو د نیولو او روزنې غږیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینې محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان تخیم نه خلک څنګه چې مغزي ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي د کوم ځای دی دی څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل سول. شاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایی تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوی د موثریت نم درېدل. نو دغه جرمی اړخ ډیر زیات راوخست، هغه د لپاره چې د نظام چیرې مجرمانه کی، ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزوره شوه، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمی مسایل ډیر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیرې ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یوه سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دي چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اخ خپل ولس ته کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو دغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د غډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا موږ په دې اګلا باندې ډیر کار کړی دی. د دوی ډیر اکاونټونه د زموږ د مخابراتو د وزارت له خوا نه بند شوي دي. زموږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اګلا باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي. د دوی اکاونټونه تر ډیره حده پرې بند شوي دي او په دې باندې موږ کار هم کوو.
په افغانستان کې د بیوروکراسي لکمله د حکومت مطبوعات غومره اغیزمن نه ګڼل کیږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو لکبله ان اعلامیه ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو لکبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه، دا به په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف او یا شخصیت وژنه کوي، ټول د دوی ټولو سزا په توس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شوه ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسله والې ډلې پر خپله وبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اوه اویا ویډیوګانې، لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړې دي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوارېدېږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټوره ده، د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پرې خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال احمد توفیق داوري له ځانه سره لرو. داوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. کپایلې لدین کو څنګه چې ما مخکې ویل، د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو، ستا په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري، موږ آزادو اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس، ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس، افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزادو اوبو ته لاسرسی نه لري، د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه، دا ټول هغه تفاهم نامو او په نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت کا واردات دي کا صادرات دي له ډیر وخت را په دی خو همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلای شم چې په دغه سیاسي موقعیت کې چې افغانستان دی، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه تر دې حد نه یو چې حد اقل مونږ یو څلویښت فیصد په خپلو توکو باندې متکی اوسو، یعنی مونږ ډیر په وارداتو متکی یاستو په ډیرو سکتورونو کې، په ډیرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه، هر لارې نه باید مونږ استفاده وکړو، ځکه چې مونږ یو دا چې مونږ په بهرنیو توکو ډیر متکی یاستو، او بل دا چې مونږ وکولای شو هغه زمونږ یو څه نه څه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي، محصولات چې دي، دا نړیوالو بازارونو ته بدیل لارو نه ورسو. الحمدلله، خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی، او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي، په دې کې هغه د زمونگا تقریبا طبی نباتات چې پهغه کې دا اینګ چورته وي مونږ او تاسې هغه وا چې هغه د لدیلاره هندستان ته هغه د ولاړ دغه شروع شو دا هغه صادرات دي شروع شو د وچ میوه ور سره شروع دي ان شاء الله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او مونږ کولای شو چې هندستان ته خلاص رسای په ډیر کم وخت کې په یو کم هزینه یا په کم مصرف او مصارف باندې هندستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولای شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي ودې لامل ګرځي.
د افغانستان نه چې صادرېږي دغې پاره تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویلې د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږ لکه طبی بوټی دی او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دی زمونږ، د لاسي صنایع دی زمونږ، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بزي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډیر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبی دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه در حال چې په آزاد بازار یا په خوا تر دینه تر اتیاو سنټو تر نوي سنټو پورې د دې کرایه و، ولی اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګري زه راکړه ورکړه، فکر نه کوي چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک ونشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو ته دا څومره ډاډ درکړ شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نشي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راس کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه، هغوی هم لري څو شرکتونه، دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه، هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بایه باندې هم له دې خوانه مالونه یسي، هم د هغې خوانه راشي. برعلاوه د دې چې آریانا سره اوس مونږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدهی دی ته چې یو رقابت رامنځته شي. که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله، بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي، او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبو کولو یو ښه مارکیټ دی؟ دې خوانه چې کوم شیان زی هندستان ته د هوا تلر نسوم رسوم رخه مارکیټ کې د لشي د افغاني تولیداتو لپاره،
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره، او هغه کوم نفوس چې په هندستان کې دی نن سبا، دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندستان هیواد سره دی، او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی، ځکه چې هلته نفوس ډیر دی. بل هند مونږ او تاسو ته نږدې دی، که چیرته بر علاوه د دې هوایی دهلیز نه که مونږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه مونږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو، چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیر ستونزې دي او د غې خوانه چې زمونږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زمونږ واګې ته رسي د غې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې مونږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي. که چیرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی. که زمونږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرډ لري. د بسته بندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي. هغه بسته بندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته، یعنی حتی اروپا ته زمونږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي. خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی، هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې، خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندی لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندی او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، سره د پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي، خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګري زور کړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده، څومره بدیل کېدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول، اوس څومره بدیل کېدلی شي چې موږ یې د هندوستان نه واردو؟
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او د غرض د پاکستان د قلمرو نه راوارېدیږي. یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی، دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه، دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې و په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دې نه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله، تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کی.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي؟ دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
د روسیې پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، پخوا هم جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دا مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانخیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي؟
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، دغه راز یو شمېر نور سازمانونه دي، او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان دا عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې دا خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوالو سازمانونو ته شکایت کړی، ولې متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلی چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، بوتان لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کېږي، او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي زمونږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زمونږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو، ولې حکومت تر ډیره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې، او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی.
ډیره زیاته مننه کورو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.